په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
له مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندیشنه ښکاره کړه. په فراه کې د لوی لارو موټر چلوونکي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د ما شام تر او بجو په روانه په همدې چپه چې اوس ازادي رادیو اوري دوام کوي، او د ما شام له او بجو وروسته په دې چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کېږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږي ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابلل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شمې پورز په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله منو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسب لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شی جون، د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې څلور خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، لاتنی مو تر نه نیمه بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید دا شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صاپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او خې تجربه لري، کله مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبره ترې په مخبوزي د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي لکبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بې غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندیدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرې کېدل هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي او مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بهطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1997 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه، خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوصل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بهطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشود چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند اداوي په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
کته هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوي شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپل شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند خي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غغام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي زورونې تورن دي.
منګه اداري نظامي او سیاسي برخورد دي قضایي سره نه غواړو، بلکه موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید پرې مسایل تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویاند کارول لاهون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډیر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغیز شپوهی شو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د شې روزنې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نور برخو ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوي په کلکه وڅېړي.
در مجموع هدف میگرفتن از این تصاویر چی بوده؟ انجام
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپل جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبلیو بوش د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
لس دی سیکلن کنه دی انز کلن کنه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنۍ چارو له وزارت سره مرغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. یوسف خان زاتران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مقتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در در انشالله دش امنیت شورا تا ولگولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسی جرګه کې دا اړونده همدې کمیسون لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې هغه ادارې به یو بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسن غړي ملا تر اخیل محمد یزدی راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي، ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له ویلو یا بدبختۍ سره مخ سه. هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بنا ان کمیسون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنۍ چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې کدا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي که قاچاق او د نشي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو لمخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشي موادو د نه استعمال پروګرامونو د څونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولې دي. یو شمیر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هیواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج اندیشنه څرګندوي او وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چوره او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجي صاپی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینی سره په هغه سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي، لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هل تخپل وسایت راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي، نو هغه سره په غږې پیوش مې رسیمو کې قانون استخراجوي.
لبل خو په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته ویل چې وسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوختي. خغلی قاسمي د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لسمو د رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرونکو د سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشټون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونه ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمیر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري. هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی، نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي، هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بارونکو لارې چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او کوارې نه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغه ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن سفری د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لارو ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی دولت څخه غواړي د شهرا د پولیسو مخه دی ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
یاد مرد څخه چې وځي دي تر دلارام منتقو ته خونه رسي، خو دا ته چکاو تر منتقو پورې دا پوسټي شل سل افغانۍ اخي. موږ ورته وایو وروره که دا پیسې څه شي اخي، موږ ته دا خبره وروره که دا پوسټي موږ پر موږ باندې خرڅ شوي دي. زموږ کمانډان موږ ته وایي دا پیسې دي نه اخي، چې دا زموږ کمانډان پر دا پولیسو در در ما احتیاط نه کنه. موږ نه ایم از کابل نه میل نه ایم ګرته نه بلا سره چې موږ شي مبرم سمه ته بار مبرم پولیسو بیار بسیار ما را اذیت میکنه. ټول از ما میخوایا
لبل خو د فراه ولایت امنیت قومندان توریالی او بیدانی ازادي راډیو ته دغه چلوونکو شکایت په وړاندې وایي چې ډیر ژر به دا کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنیت قومندان په خبره پر لوی لار د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوشته وو هغوی باندې ولیدي، هغوی تر قانوني چلن سره کیږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکوو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت شیخ ابن سفری بندر یو ستره ترانزیتي لار چې بړوونکو لارې د هغه د چې د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نور ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دو ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګیدا د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهره وکړي. دغه اعتراضونه لمنځنی ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتک پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندې یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمن کې چې په دریسدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي، اټکل کوي چې د پګی د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګی د غورزنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د شهر په بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګی د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دوړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل شوی. پګیدا یا د هیوادپالو اروپایانو غورزنګ چې د لویدیز د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد شو. دغه غورزنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهام، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول شوی دی. دغه اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تیر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسیدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناتو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورونې چارو وزارت هغه اوازې رات کړی چې پکې ویل شوی وو د کورونې چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړی ده. د میدان وردګ والی دغه ولادت د پاسپورت امریات ته خبرداري ورکړ چې مراجعین د کارونو لزان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یو ډله د هغې به می چاودنې مسولیت په مانو چې پرونې د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې لکتر لګه وکسانو وجل او 15 درس نورې ټپیان کړل. د ایران د سپای پزداران انقلاب قومندان وای سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه ولېږي. په پام کې ده د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریه پزرګونو کډوال د ترکیه پر سرحد راغون شوې دي. دوی د سوریه شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو لکهبل چې پتیرو 8 ساعتونو کې دوه برابر زیات شوی کډکولو ته مجبور شوې دي. او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر دی ویلوته کې د استراري ناستې سبب شو.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. امروز با همکارم عصمت ساروان در یک ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود، یعنی مایکروفون در ظرف یک ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله اوریدون کوله کسنگ چه امید مرزبان در طول په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې غونډه کې څلور خو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړ کړي، البته جوړ کړه. او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسو تر څه حده پورې هیله لرئ چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکارا کړی دا ویلی چې نتیجې شیوی. تاسو هم همداسې فکر کوئ او کنه؟ فکر کوئ بدبینه یاست؟ فکر کوئ چې دا ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د افغان بی سیم د 8 شمېرې له لارې اس ایم اس راواستوئ، او یا هم زموږ د ټلیفون شمېرې په یاد لرئ.
بله، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر سکایپ دارین، از طریق سکایپ ما با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحتتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم: آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین، پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین. در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
د قدروړ درنو شغله مرزو نعیم صاحب، او د قدروړ درنو دسمه خپل سب ستری مسی فارم مبخير.
سلامات اوسئ، تکین صاحب، مهرباني.
مهرباني اسمت سروان صاحب، ډیر مهم موضوع ده. تو ګورو د افغانستان خلکو د ولسونو چې تمه یوازې د سولې غوښتونکي ده، په اوسنۍ حالات کې چې د هر ځوان یو ځای خپل پیغام او دوی د سولې غوښتونکي شوي دي. څلورلسیزه غونډه چې په کابل یم شاید او پاکستان دوه وارې دغه څلورلسیزې مذاکرې شاید و، تر دې چې موږ په خپلو ښارونو کې په خپلو منطقو کې د خلکو توقعات خلک یو رقم خوشبینه ښکاریږي، او دوی په دې باندې پوهېږي چې اوس نورستان سره مطرح ده چې پاکستان دپاره یو وروستۍ چانس به دا وي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې دپاره، د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل دپاره، چې دوی پاکستان یو مهم رغنده رول لوبوي. په دغه کې ټول افغانان خوشبین دي. زه په خپله د یو افغان د یو ځوان په صفت باندې بینه پدېما چې دلته د چین او امریکې موجودیت کولای شي موږ تاسو ته ورسو. خو مهمه دا ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینی او صداقتي همکاري باید توقف وسیږي. دلته د افغانستان د حکومت لپاره کار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث سره کېږي، څنګه یو ستراتیژي دلته موږ جوړولی شو تر څو وکولای شو افغانستان د تفاهم سولې شاید وسیږي. دغه مو هیله، دغه مو امید، دغه امید افغانستان ان شاء الله افغانستان خپلې هیلې ته رسیږي.
تشکر تکین صاحب محترم زنده باشین، از تماستون تشکر.
قاری صاحب مدنی هم فکر کن پر لین که دی وصل دوی نوبت دی میربانی.
بله جناب سروان صاحب، تا تو محترم امید مرزوان صاحب، تو در رادیو رادیو تون درن و ردون کتا سلامون و احترامات رو انده کهم.
سلامت و
سلام. سلام تخدوست واقعا چه صلح و طول افغانان و داغا دیر پلاو کی گی چه پدیتم یو او صلح اللہ تعالی و حکم دا صلح انکار دا خود تعالی حکم د انکار په معنا دی. دا کم هڅه چې کیږي زما په نظر باندې جناب سروان صاحب تیر تجربه په کتو سره زه دومره خوشبینه نه یم، ځکه چې غونډې ډېر کیږي، خو که دغه غونډې محدود شي د اخلاص او صداقت وي، نو هغه یوه غونډه باندې که دوی اراده ولرم هغه خپله نتیجه ورکوي. که داسې اراده نه وي، صالح ډېر نه وي، نو سل غونډې که نور هم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هېڅکله نتیجه ورکوي.
مدني صاحب فکر میکنین که همین جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت؟ اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب، مون خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي. صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو. دا ګوره دا دیارلس کانه دا هسې روانې دي، نمایشي غونډې کېږي، خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه فناکامه شي. نقشې البته صلحه اسانه پروسه ده، یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ایز ګټو نه تېر شي، عمل منفعت ګټو ته په پام سره دغه د خلکو هغه ژوند ته په پام سره کدي واقعي اخلاص لري، نو زه په دې متيقن چې ان شاء الله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي.
زنده باشین مدني
صاحب، باید دغه صلح پروسه نه درامه جوړ نه شي او عملي صلح لپاره د اختیاري ارادې سره کار وشي.
تشکر مدني صاحب، زنده باشین.
مدني صاحب چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و، بل اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
عبدالحق شان مدنی راهر ولایت څخه تاسو زحمت درکوم،
مهرباني
سلامونه کې ویل وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
د سوري په حق له مې یو لږ نظر لرلو، ډیره بخښنه غواړم.
زمنګ او تاسو خو پیغمبر محمد رسول الله په حدیث فرمایي او کوم مؤمن مسلمان دی او سوري څخه چې کیږي باید هغه سوري څخه په دوهم ځل ونی چې چل شي کچې زمونږ دغه حدیث ته نظر وکړو نو د پاکستان یو د کنه د ځوان د درینه د بلک پلسګلو دوکې مونږ تر کړی ټول په څلو کې دا یقین او باور لرم دغه حدیث په بنیاد چې دا ټول نه شي دا سوري کامل لري د خلکو توافقات د دې حدیث په وړاندې کولای دی او بالکل امن راځي لکه څنګه چې موږ نورې جګړي انداګه جوړ پاتې شي کافم پاتې کیږي نو دې باور لرو موږ مسلمانان موږ محمد رسول الله په خبره باور لرو
تشکر
عبد الله د دې سری پاکستان موږ چې چل شو یو بیا هم چې یو امکان نه شي دا سول
سلامات اوسه البته په یاد لرئ چې اکثرا بلاخره لانجه هم داسې دي خبر ولري حل شوې دي د دنیا تقریبا ټول لانجه
پر حال شنو عبد الله حدث تاسو ته تشکر حالا شنو دي دیگه روی خط تلفون داریم بفرمایئ سلام علیکم مایکروفون شما است
وعلیکم السلام
مهرباني کوئ سب
سلام علیکم زه خپل سلام نه تاسو ته وړاندې کوم فقط دماغ دغه یو نظر ده
مهرباني
اصلي طرف څه ده هغه په خبرو کې نشته دا هیڅ امکان نه لري فقط یو د خنداول خبره ده چې
دا یو خبره تاسو به خبرو په منځ کې ودرول وي شم هغه دا چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول د څلور هیوادونه یو موافقه ته ورسیږي بل پړاوي دا ده چې طالبان به هم د افغانستان حکومت سره خبرې کوي دوی اوس په دې صلاح شوي دي اوس څومره اله من یست متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو خیر مرزبان صاحب خوښ لري چې یو شمیر پیغامونه هم ولولو پیغامونه هم ډیر زیات راغلي دي یو څو به ولولو داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري پیغامونه راستوي او غوی نه امید نشي
بله. امیر محمد محمدی از بلسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواق از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخش رحیم الله مقدس لیکلی دی باید اسلام آباد تلور ارخیز خبری به کومه ګټه ونه لري ځکه چې امریکایان اوس د فوزیانو په ډیریدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولای شي. له لوګر څخه یو اوریدون کې لیکلي حکومت باید د سولې خبرې تیز کړي ځکه چې افغانان سولې ته ډیره اړتیا لري. ځواک له هلمند لیکلي وايي طالبان سولې غواړي که دا ځل پاکستان دوه مخه سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي. نور پیغامونه به د ټلیفوني تماس نه وروسته ولولو.
بفرمایئ سلام علیکم مایکروفون شما هست.
وعلیکم السلام محترم امید مرور امید مرزوان صاحب محترم سروان صاحب ته یې ځانګړی سلام وړاندې کوم تاسو کې جوړ محمد عمر شیرزاد د مهال کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ څخه
خوشاله یم
شیرزاد صاحب
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب دا د سولې خبرې خاصه سوي دي خو څنګه اوس چې یو غونډه تیر ځلې په پاکستان کې اوس بیا په افغانستان کې اوس بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تېر اوس پاکستان کې بیا هم ترلاسه ترسره شو د افغانستان په استازیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی وو موږ خو هم د دې غونډې سره به هم بیا موږ څه ترلاسه نه کړو ځکه چې موږ ورته ګورو دغه غونډې دغه چې دي د لوبغاړو امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ لاړې شي خو د دې دا د سولې کړي چې د سروان صاحب دا چې د پاکستان د امریکا په لاس په دې وغواړي چې دا سولې مخ ته لاړې شي او دا سولې په ځد اطمینان درکم سروان صاحب چې واه تا وخت به مونږ نه خچي بیا هم وسلو طالبان دا د سولې میسته کوي خو دا چې د ستو باندې او بل باندې پاکستان کې بیا پر وخت سره خواري بیا په بل خواري خبري وي خبرې ته بیا
نتیجه نشترلاسه کېدلې محترم سروان صاحب سلامات اوسئ. مننه چې ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو د اسکایپ لاري لرو
از طریق اسکایپ شنو در خط داریم. بفرمایئ سلام علیکم رادیو آزادی است.
آقای سروان آقای مرزبان عرض سلام و احترام دارم به شما و شنوندهای محترم.
زنده باشین سرشته. بفرمایئ سلام علیکم. وقت صبح وقت از لندن.
یعنی خو اخبار افغانستان ما رو به طرف خود میکشانه گنده کنید
یا رادیو آزادی
رادیو آزادی رادیو در مجموع اخبار افغانستان
تشکر بفرمایید.
من نظر خودم میخوایم بگویم از یک بود دیگه به ارتباط موضوع بحث شما، ما از این بود میخوایم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوش که شنیدیم که وزارت داخله تصمیم که وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درسته برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه، این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم
میفهمین که موضوع بحث دیگه چیز است. بله
من میفهمم آوردن صلح هست نه بله. آوردن صلح یکی که باید صلح شوه که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمیش از افغانستان خشک شوه، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدر است. قسم کمی ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همین پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهم، امکان داره که یک کاغذپرانی خدا کنه نباشه و اگر واقعا دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه.
امنیت در افغانستان یکی از پیشنهادهای شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشیا به مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شود که یکیش مواد مخدره است که بیکاری جوانا و یپاست، یکی هم مواد مخدره است. اینمی اسبابای داخلیش است. باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کنم در مورد از صحبت بکنم.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دیسول په دی پایل شوی پروسی باندې نظر سرګن که خوسندی اسلام آباد په ورستوی څلور راخیز غونډه دی یو لړ فیصله کړی دی او له طالبانو سره د خبرو د پایلې دوه غشتنه کړی ده، په دې اړه که نظر سرګن که هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم. فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نمی صاحب و سروان صاحب، بر دوش شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سیشن شاز، شما را من از برمنگم انگلستان زامد میتونم، من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمده نباشه شما.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن من یک چیز میگم بخاطر وطن داره ما، شما نفهم چرا ایتور نامید هستن از پروسه سول، لیکن من فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرهای شنویدیم. من بسیار خوشبین هستم برای زی بخاطر زی که دیگه ما شمارا نداریم، بخاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و در بدبختی ها هیچ چیز به دست نمی آید. ما شما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان، هندوستان در کدام جای رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است. اگر یک خورترک مثال ما شما را بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا، 40 سال دوج جنگ بود محترم، دوج 40 سال جنگ بود. آخر میال یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا مواششتن فیصله کردن، لیکن کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواید دولت ما اگر داشته باشید تر کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است، اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا برای وطن دلشان بسوزه، نه برای جیبه خاطر جیبه خود او در جنگ افغانستان است، اونها رو فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشالله یک روز حتما صلح خاتمه آمد. من بسیار خوشبین هستم، انشالله خدا مهربان، صلح خاتمه در افغانستان.
سلامت حسین، ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لروزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شماست،
خبری وکئ.
و علیکم السلام، زملا غورغورو دی ولادت پکیا ولسوالی جرجاریو دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولی تلفون دی قطع شد.
تلفون زور سرعت گپایتون نداشت، کمک استاد تر لطفا.
بله اوریدونکو، هم لروزان معرفی کئ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو.
وعليكم السلام مهرباني.
السلام عليكم مرزوان فاطمه سلام عليكم.
سلامت اوسئ کورد ودان لکم زه خبری کوي او راشه موضوع ته
تمام تمام زم له مدرسه
خوش آمدید آقای خانم محمد بفرمایید.
ما نظر داشتی و اول خود ما دا در نظر دی که دا جان آقا الکوزی خدای پاک دیو بخشید جنتون.
تحصیل موضوع دی باندې لطفا خبری مکوی، لطفا دی موضوع پر ارتباط خبری وکی. کورم ودان خدای دې جان آقا الکوزی ته جنتونه نصیب کړي. له تاسو مننه چې په دې اړه خبرې وکړې، خو بیا هم له موضوع خارج خبرې کوي.
خب شنونده روی خط هست، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم رحمت الله.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
مروان صاحب، مروان صاحب دوار سلام علیکم. کولا ورزن سلام علیکم.
سلامت حسین.
تاسو موضوع بسوری بارا که ده سرمان صاحب اصر اخبال مده سرمان بی یا خبر را داشیم دوستان و تفکر نو یا فکر ده
بله سر
ده جگره او ده جنگ چه مسکم روان ده داخل جالیجیکی جنگ ده.
بله.
هر سړی خواړ چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي، اوس که امریکا او چین او پاکستان کې نه او هغه دا خبرې کوي چې موږ سوله راولو، هغه حمایتي نظام کوي چې سړی حمایتي نظام کوي چې هغه باندې فشار راولو، بل چې باندې فشار مه راوله، دې رقم سوله نه شوی کوي.
بله صاحب، یعنی تاسو خوشبینه نه یاست، تاسو دې خبرو ته خوشبینه نه یاست.
دا زه فکر کوم دغه دا سولې خبرې
سیده خدا خبری دا مسئله خوب اغا وقت که کیجی چه کلا دوار خواوی یعنی جگره شکیل خواوی خبرو تکینی اغا وقت بیا پدی بانی خبری که مخی تر مخی دا مسئله نه حل کیږي. خیر، بل اوریدون که لرو ځان البته ځینې پیغامونه هم لرو چې پیغامونه هم کول ولو بدن.
بله، پیش از اینکه دیگه تلفن جواب بدیم چند پیام میخونیم. ما چشم برای دیگه پیام های شنونده هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جانبه در پاکستان ان شاء الله امیدوار کننده بود، در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از ملا منصور و ملا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است، زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغان ها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از ده کندهار څخه زموږ اوریدونکو کې مسلم ثاقب لیکلی دی، وای د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبینی نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده و هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوست ما مسلم طاقت هست، اندکه درست نشته نکردم.
حتی لکسی لیکلی ما سی فکر وکړو طاقت په توی باید لیکلی وای. عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي، باید د افغان طالبانو سره مستقیم خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر ونوسی. غلام سرور لیکلی دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم، په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي، دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډیر خوشحاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی باید کلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحب زاده له الینګار د لغمان له ولسوالۍ څخه لیکلي وای که پاکستان وی تر هغو پورې سوله نشي راتلی. د پکتیا لڅمکنی ولسوالي څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی و سول د هغو خبرو لاري راتلی شي چې مثبت پایله ولری.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادن. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0708-722-755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی سکایپ هم هستیم. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن داریم. سلام علیکم،
میکروفون شما هست، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان خوبی رادیو آزادی و همچنین خدمت ملت شریف، عزتمند و صلح‌دوست افغانستان. شاعر یک شعر نوشته میکنه، میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو، من از فرض خرامت میشنیدم. من در باور هستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تکه تکه خود پیدا بکنه. به خاطر از اینکه اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدخشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخته کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از نامه برایه؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایی صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامی زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه فوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و هوایرا، تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خود به هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان بر افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماستان، زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام، امید صاحب و سروان صاحب تنی کلی سلام و رنگ کوم خالد احمدم در کندهار وایس در تلفن پر شیک بانی.
سلام
و روح خوش خوشاله به
سلامت هستی مهربانی.
زما په نظر باندې سوله خو بالکل راتلی شي، پاکستان بالکل رول لوبولی شي په افغانستان کې، او د سولې کلي چې ده هم کیدای شي د امریکا له دغونه په لاس کې نه وي، ځکه پاکستان خو په یو شرط سوله راتلی شي سروان صاحب، چې افغانستان پاکستان ته ډیورنډ کرښې دا کې په رسمیت کې وپېژني، کیدای شي چې سوله راشي که نه وي، سم په سل کې زه ناممکنه بولم چې سوله به راغله شي. پاکستان مخکم داسې غونډې کړې وې، مخکې موږ ډېر تېرېستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر و چې پاکستان سوله نه غواړي، نه یې راولي. او په جمهور رئیس حامد کرزي چې هم په بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د جین ځکولې ځینې غوښتل، ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې د افغانستان په خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره رانږدې. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي سوله راتلی شي، او که نه شي ورمزا
مننه سلامت اوسئ.
تشکر از تماستان، بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن هایتان و زنگ هایتان روی سکایپ هستیم، کوشش بکنین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان راحتتر و آرامتر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده. تو پیغامونه با ولولو یا شمیر پیغامونه هم راغلی دی، البته یا شمیر نه بیخیلی راغلی دی، خب کلا نوبت ور نکرو.
بله، نورتاج محمد حسینی از ولسوالی اشکمش تخار نوشته که صلح در خیر، خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرو واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی. البته تروس بری چه گورو اکثر اوریدون که خوشبینه دی. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی دکنده هر چخه، البته دوی دیماد خبری برعکس وایی چه سوله ایت امکان نلری. محمد فهیم ادیب میدانی لکوتا اشروت چخه لیکلی دی وید سولی دی خبرو نمخ که باید اول اوربندوشی چه جانبین اوربین عملی کری نو حالا سوله امکان لری. محمد قاسم زواق لحلمند لیکلی دی وید سلور اخیز غونډې څخه ډیر خوشاله یم او د یوې تلپاتې سولې غوښتونکی یم. محمد رحمان د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره باید ژر په لږ وخت کې زمینه برابر شي که او ژر نه وي نو پاکستان بیا پکې خنډ اچوي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي وایي سوله ښه نتیجه ورکوي، دا د تشویش وړ خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5 ټلیفون شمیرې ټلیفون راوکئ او یا هم د افغان بی سی ممدا شمیره در سره په یاد لري 8 3 8.
بله، حالا شنونده ای روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی استاسی خبری او رو دوی پر لین کی دیلی کنه پیجم چه ولی خبری نکی. خیر بل اوریدون کتاب نوبت ورکو چه دوی خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبری وکی لطفا. متاسفانه چی لطفا یو چه لندی خبری هم وکی چه خبرونو تا وقت کم پاتره.
خب تلفنشان قطع شد. به هر حال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه، یعنی از ساعت 9 تا 9 و نیم فرصت بیشتر باشه نمود داشته باشیم و همچنان شنوندگان عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین و همچنان وقت تماستون برقرار شد خیلی زود صحبتتون را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنونده ها هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتوانن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور لهلمند لیکلی وی په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسې نور پیغامونه به وروسته له خبرونو وروسته ولولو. همداراز هیله لرو چې له خبرونو وروسته